بإنترنت للاري أوريد لأي شيء ده سهر لو بجو ده ما خامتر و بجو مقبره ونکو لو بجو رسته هم ده سهر تر و بجو ده امریکا غاق اشنا راڈیو خبره ونی پا طول افغانستان که پا منزنه و چپو سر بیره لوی خارونو که ده اف ام پسل اشاره پینز چپا هوری دلشه مخیلی ده چه ده ازادی راڈیو دو اونیزو پروگرامونو توار ورسیگی نلی والا موضوع را خلو و هغه هم ده سوریه پا سوریه که ده ورسته کیمیوی وصله ده استعمال حمله چه پا حمله که لأتیا و زیاد کسان وجل شوید. امریکا ولسمشر دونالد ترامپ وای پا سوریه که ورسته برید دیده ورسته برید دیده نظر ده سوریه در رژیم پا عراره بدل کرده. ده غبری چه ده سوریه پا ادلب ولایت که ده سیشن بی پور از شویده لأتیا و زیاد کسان وجل شوید و پا لسگون و نوری تپیان کرده. ده پورون لمخه ده حمله پا کیمیوی وصلو شویده. خود دمشق او موسکا ویلی دی چه الوتکو ده کیمیوی وصلو ذخیره وشته ده. تفسیر ده احمد شیبر پرپور که
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سوریې په ادلب ولایت کې هغه بریک چې ویل کېږي په کیمیاوي وسلو شوی دی بشریت ته توهین وباله. په دې حمله کې چې د سیشن بی په سهار د خان شیخون په سیمه کې الوتکو وکړ تراویا ډیر کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. ډونالد ټرمپ تیره ورځ په واشنگتن کې د اردن له پاچا سره ګډې خبرې غونډې ته وویل په ادلب ولایت کې شوې بمباري د زغم نه ده او د ده نظر یې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په اړه بدل کړی دی. کله چې له ټرمپ څخه پوښتنه وشوه چې دا پیښه به په سوریه کې د ده تګلاره بدله کړي ده وویل چې تاسو به وګورئ. د خان شیخون په سیمه کې په بمباري کې اکثر تلفات ماشومانو او ښځو ته اوښتي دي. د امریکا ولسمشر وویل پر ماشومانو پرونی برید پر ما ډېر اغېز کړی دی، خورا زیات. دا ډېره وحشیانه حمله وه، ډېره زیاته چې ما ولیده تر دې بتره کېدای نه شي. امریکا او نور غربي هیوادونه د بشار الاسد رژیم ملامتوي چې په خان شیخون کې پر کیمیاوي وسلو حمله کړې ده. خو د سوریې حکومت او د هغې ملاتړې روسیې ویلي دي چې جنګي الوتکو یوه فابریکه په نقشه کړه چې هلته کیمیاوي وسلې ذخیره شوې وي. د دې پیښې په ارتباط امریکا، بریتانیا او فرانسې امنیت شورا ته د یوه پریکړه لیک مسوده وړاندې کړه، خو پر دې مسودې د دې لپاره رای وانخیستل شوې چې روسیې له دې سره مخالفت وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زاخاروفا وویل چې دغه مسوده ماسکو ته د منلو نه ده او په بیړه چمتو شوې ده. زاخاروفا زیاته کړه چې دا مسوده د سوریې پر ضد ده چې ممکنه وه له هغې سره په سوریې کې شخړې نوري هم زیاتې شي. د اروپایي شورا مشر ډونالد ټوسک ویلي دي چې د دغو جنایتونو اصلي مسؤول د سوریې رژیم دی او څوک چې د دې رژیم ملاتړ کوي هغه په دې جنایت کې داخلی شي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
هر کار چې د انسان له توان نه لوړ وي او یې هم په زړه نه وي شاقه یا درون کار ورته ویلی شو. شاقه کارونه د ټول انسانانو په تېره بیا د ماشومانو لپاره ډېر زیات زیانمن تمامېدلی شي. نن په همدې اکله غږیږو له موږ سره میلمه د یونیسف د دفتر د ماشومانو د ساتنې د برخې کارکوونکی ډاکټر نوروز ابراهیمی دی. په پیل کې تاسې د شاقه کار په اکله معلومات راکړئ چې کوم کارونه د ماشوم لپاره شاقه یا درنې دي؟
ماشومان باندې کار کول د مشخصو ساعتونو نه چې زیات شي مطابق د ماشوم د عمر او مطابق د کار د نوې هغه ته موږ د ماشومانو کار وایو.
د ماشومانو لپاره شاقه کار وایو.
شاقه کارونه بیا خپل تعریف لري، هغه کارونه دي چې هغه د ماشوم صحت ته، د ماشوم روان ته او د ماشوم آبرومندۍ ته منفي تاثیر
لري.
توان ورسي.
اوس مهال په ټول افغانستان کې څومره ماشومان په شاقه کارونه باندې بوخت دي؟
ارتباط باندې کومه سروې چې په 2011 کال کې ترسره شوې ده د هغه مطابق د ماشومانو د ټول نفوس 25% په کارونو کې مدوري کارونو کې مصروف دي، اخته دي، چې دا شاوخوا 3 میلیونه ماشومان تشکیلوي.
په دې کې بیا هغه کسان چې درانه کارونه کوي کنه دغه شمېره څومره ده؟
په دې کې چې درانه کارونه کوي، درانه کارونه سلور کټګوریانې لري.
کومې؟
لکه یو هغه کارونه دي چې د هغه په وسیله باندې ماشومانو خرڅلاو ترسره کیږي یا قاچاق کیږي یا ماشومان مصالح جنگونو کې استفاده کیږي یو کټګوري دا ده دویم کټګوري هغه کارونه دي چې په کې ماشومان د غیر شرعي اخلاقي کارونو لپاره استفاده ورنکي یا دغه ناکافي تر سره کیږي دریمه کټګوري د ماشومان هغه دي چې هغه غیر قانوني کارونو کې لکه مواد مخدره په تولید کې دي او تجارت کې قاچاقي او ګټه خل کیږي څلورمه برخه په عموم کې ټول هغه کارونه چې هغه د ماشوم فزیکی صحت او رواني صحت او دغه بر باندې تاوان ورسره شاکه کارونو کې راځي چې دا ډیر غټ لیست لري البته د شاکه کارونو یا هغه کارونه چې خطرناک دي دغه پر ارتباط باندې د افغانستان دولت یو لیست جوړ کړی دی په رسمي ډول هغه منظور کړی دی چې په کې شاوخوا ډیر رقم کارونه دي چې هغه په شاکه کارونو کې راځي
هغه کار چې د ماشوم نه خوښيږي خو د مجبوریت له مخې کوي د تم شاکه کار ویلی شو
بله د تا اجباري کار هم ویلی شو البته نه وایي چې کوم نه وره شاکه کې راځي او که په مدیره کارونه کې راځي او بغیر شاکه
مشخص نوم اجباري کار ده
کار هغه ته ویلی شو
بله دا شاکه کارونه چې په ماشوم باندې تر سره کیږي د څومره توان رسولې سي دوی ته
البته ماشومان باندې په عموم کې کار کول او بیا کرا شو چې هغه اجباري کار ده یا درانه کارونه دي شاکه کارونه دي ډیر زیات منفي تاثیرات لري خپل په ماشومان باندې په کورنوي باندې په عموم کې په جامعه باندې او د وطن په انکشاف باندې په ماشوم باندې کوم منفي تاثیرات لري د حتی توان لري فزیکی او رواني صحت توان لري د هغه په تعلیمي مسیر باندې منفي تاثیرات لري هغه د تعلیم نه محرومي چې دا ټول تاثیرات د ماشومان د هغه د اساسي او بنسټیزو حقوقو نه د کار کولو په نتیجه کې محروم پاتې کیږي
تاسو په دې باندې اوس خبرې وکړئ چې ولې په افغانستان کې ډیری ماشومان شاقه کارونو ته مجبوریږي یا هڅیږي
د دې هم زیات وجوهات او سببونه دي خو عمده وجه یې ممکن کې وایو ماشومان او فامیلونه یا سرپرستان نه توانیږي چې خ معیشت یا خ کور
اخلاقات
برابر کړی شي نو هغه مجبوریږي چې ماشومان په کارونو باندې توظیف کړي او دا چې ولې فامیلونه ماشومان په کارونو توظیف پي د دې وجوهات ډیر کېدلی شي یو
هغه مهم تاسو وایي
مهم کې وایو موږ تاسو ته د 16 جنگ نتیجه کې ډیر ماشومان یتیمان پاتې شوی دي د غوی پلرونه یا میند نشته
سرپرست
نه لري مجبوریږي چې خپل باندې کار وکړي او هم چنان د دې فورسې د جنگ په دکې متاسفه مایه بین پاتې شي ویل چې دغه خپل باندې کار
یعنی توان د کار نه لري
همدارنګ بیکاری په افغانستان کې ډیره زیاته ده او ناورینونه طبي پی کې کوم واقعي کې دغه په نتیجه کې فامیلونه تدریر کیږي یا پردن کړه کول ته مجبوری کې بل دی ته کار زمینی فرصتونه ورته نه او مجبوری کې چې د خپل معیشت د رپ کول د پاره ماشومان په کار وګماري
د کورنۍ بې پروايي څومره د دې لامل کېدلی شي چې ماشومان شاقه کارونه وکړي
یو هم عمده فاکتور هم دا دی چې کورنۍ غفلت یا د یو کم توجهي یا د یو کم معلومات د ماشومان د حقوقو په اړه باندې د دې وادار کې چې په ډیر اساني او بدون ډیر زیات مجبوریت نه خپل ماشومان
کار ته واچي څومره په دې توانی دي چې ماشومان له دغه شاقه یا درنو کارونه وژغوري
په دې کې د ډیرو سکتورونو ګډې هڅې کولای شي چې په مناسب ډول
نتیجه ورکړي
جواب وایي او هم چنان ته کوم هدف
مشخص د تاسو دفتر څخه
دی یونیسف چې کوم کومه کوي د افغانستان د دولت سره د ماشومانو د حقوقو په ارتباط باندې یا د هغوی د اساسي ضرورتونو په ارتباط باندې هغه د هغوی د تعلیم په برخه کې دی د هغوی د صحت په برخه کې دی د هغوی ته د پاک اوبو او د حفظ صحې د شرایطو برابرولو په برخه کې دي او د هغوی د محافظت یا ساتنې
مشخص د شاقه کارونو په برخه کې څه کوي
په برخه کې موږ د افغانستان د دولت د تقاضا مطابق هغه ته د قوانینو په جوړولو کې د پالیسي په جوړولو کې او د ستراتیژي په جوړولو کې تخنیکی او مالی مرستې کړي دي
یوازې د هم مرستې به وکولې چې ماشومان له دې حالت نه وژغوري
نه خیر دا یو برخه د حل البته د حل لارې مختلفې دي چې ټول باندې باید ان زمان کې کار وشي
خو نه دي سوي
د تر اوسه پورې څومره چې لازم نه دي شوي کم تعداد کارونه تر سره شوي دي البته د موږ د دفتر د نسب د تر پامکاري باندې موږ د خښتو په بټو کې کوم ماشومان کار کوي د لپاره مو امتحاني شکل باندې وزارت کې پروګرام تطبیق کړی دی هم چې د هغه کار کول نو وژ غوړل سي د هغه د فامیلونو سره
مرسته وسی
هر په ټریننګونه ورته شي بدلی معاشاتو ته مساعد شي هم چې په کابل کې په دوه نهیو کې موږ د جادو یا په مارکیټ کې د کارکونکو ماشومانو په اړه باندې پروګرام تطبیق کړی دی امتحاني پروګرام چې د هغه په ځکړه کوم دولت کولای شي په نورو نهیو کې په نورو ولایتونو کې هم مطابق دی هغه
دغه کار تاسو څومره مثبت نتیجه ورکړي ده
البته دا کارونه ډیر محدود په امتحاني شکل وو نتیجه په مخصوص خلکو مخصوص ماشومان لپاره
یعنی کومه نتیجه
کومه ده د څو سکتورونو څو وزارتونو هماهنګي او همکاري ته اړتیا لري او ډیر مالي وجوهات ته بودیجه
ضرورت لري
او ظرفیت ته اړتیا لري په مختلفو ساحو کې ځکه دا مشکل مشکل موږ حل کوو. اول به هغه ماشومان چې په خپله په کار کې فی الحال مصروف دي هغه باید موږ مشخص کړو، راوی باسو، هغوی تعلیم ته یا مکتبونو کې شامل کړو، او د هغوی د فامیلونو سره اقتصادي مرستې وشي، بدیل معاشات ورته مساعد شي.
تر اوسه عملي څه لري؟
تر اوسه موږ د ماشومانو د افغانستان دولت کوو وایو د کار په اړه قانون لري چې ماشومان هم مد نظر نیول شوی دی، چې ماشومانو باندې کار منع شوی دی په قانون کې، قانون اساسي کې او د کار په قانون کې. د ماشومانو د کار د مشکل کولو د مخنیوي لپاره د موږ دفتر په همکاري باندې دوی یو پالیسي لري. د هغه نه علاوه دوی په مختلفو برخو کې پروګرامونه هم تطبیق کړي دي، لکه د معیوبینو لپاره د تعمیناتي اجتماعي برخه کې کومک کوي، د کونډو لپاره، د حاصل پذیره کورنیو لپاره په بعضو ولایتونو کې په البته په کم اندازه دوی کومک کوي، د بدیل معاشات لپاره دوی حرفوي زده کړو کورسونه لري په مختلفو ولایتونو کې. هم چنان سرویګانې دوی ترسره کړي دي، لکه د بازارو په کوڅو کې کوم ماشومان کار کوي، یا خښتو بټیو کې کوم ماشومان کار کوي، یا د قالین بافیو په سکتور کې کوم ماشومان کار کوي. په دې هڅه کې دي چې څنګه امکانات برابر کړي د دوی لپاره وسیع او همه جانبه برنامې یا پروګرامونه په کار واچوي.
دغه کار کمدسې دوام وکړي، په ماشومانو باندې شاقه کارونه له اوس نه هم زیات وسي، څومره دا مسله خطرناکه ده؟
دا مسله په څو شکلونو باندې ډېر خطرناکه ده. خپل ماشومانو د آینده لپاره، د هغوی د صحت، تعلیم، د هغوی د انکشاف لپاره، د هغوی د کورنیو لپاره، په عموم کې د ټولنې لپاره ډېر منفي تاثیرات راوړی سي، اقتصادي، اجتماعي، امنیتي، چې دا ټول مشکلات ډېر غټ منفي تاثیرات لري سي. او که اوس هم پرځن موږ په دوی باندې سرمایه ګذاري وکړو، د دوی لپاره پروګرامونه تطبیق کړو، نو دا به هغه ضرر چې موږ سره متوجه کوي. که اوس موږ یو چند مصرف وکړو، وو چند ګټ به ترلاسه کړي. یعنی که موږ یو چند مصرف کوو د ماشومانو د کار په مخنیوي کې، موږ به وو چند ګټ ترلاسه کړو.
اوس د حل په لارو چارو باندې خبرې وکړي،
معلومات ترلاسه شي چې کوم سکتورونو کې ماشومان ډېر په کارونو باندې، په شکل کارونو باندې مصروف دي.
دا معلومات څوک ترلاسه کړي؟
دا باید دولت نور هم سروې او معلومات ترلاسه کړي، مطالعات وکړي، دغه په اساس باندې باید دوی خپل پالیسي او قوانین عیار کړي. په اوسم داستون کې خالګه وسته، له هغه نه وروسته دوی باید د هماهنګۍ یو میکانیزم ولري چې مختلف وزارتونه او نور ادارات، تمویلونکي ادارات سره راغونډ شي، او د یو ملي کمیټه ولري، په ولایتونو کې کمیټه ولري چې خاص په دې ارسه کې توجه ولري، او د ماشومانو د کار د مخنیوي په باره کې مختلفې برنامې په لاره واچوي. او هم چنان د فامیلونو لپاره باید معیشت بدیل پیدا کړي، یعنی هغوی ته د کار زمینې برابرې شي، تر څو هغوی مجبور نه وي چې ماشومان کار ته ولېږي. البته په دې کې د ټولو زیربته سکتورونو یا وزارتونو، لکه وزارت کار، د معارف وزارت، د سیادامې وزارت، د حج او اوقاف وزارت، د اتاق تجارت او صنعت وزارت، د ټولو په ګډو هڅو باندې کولای شو دې مشکل ته
د حل لار پیدا کړي. او یونیسف څه کول پکار دي؟
یونیسف هم د دوی په اړخ کې یو کومک کوونکی دی، تخنیکي لحاظ او هم چنان معین حد کې مالی لحاظ. البته زموږ رول دولتونو سره د برنامو په تطبیق کې هم تخنیکی ده، او یو کم تعداد مالی ده، ولې ډېر حد پورې د دولتونو مسؤلیت دی مطابق د هغوی د قانون اساسي، د افغانستان د اساسي قانون په په بنا باندې. هم چنان کوم چې دوی بینالملل کنوانسیونونو ته متحد دي، لکه د ماشومانو د حقونو کنوانسیون، یا که د کار د جهاني سازمان مشخص کنوانسیونونه کوم چې د ماشومانو کار ممنوع اعلان کړی ده، او دولتونه وعدار کوي چې دوی برخه کې کار وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. د حقیقت سره په دې خبرونه کې زه اکرام الله اکرام ستاسي هرکلی کوم. د ډیورن د فکرخي مسله وروسته له هغه د افغان دولت لخوا جدي ونیول شو چې په وروستیو کې پاکستان د دغه کرخي په اوږدو کې د ازغن سیم او د نویو تاسیساتو د جوړولو خبره راپورته کړه. پاکستانی چارواکو همدار زویل چې له کرخي څخه دوران کارو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د کرخي په اوږدو کې د سلورو نورو دروازو د جوړولو په اړه غور کوي، خو افغان حکومت د پاکستان د دغه اقدام په اړه سخت غبرګون غبرګون وښود او وی ویل چې په ټول قوت سره به د پاکستان د دې اقداماتو مخه ونیسي. افغان چارواکو ویلي چې پاکستان د افغان حکومت له مشورې پرته په دې کار لاس پورې کړی. دا چې دولت د دې ستونزې د حل لپاره کوم پلانونه لري او د پاکستان دا اقدامات څومره جنجال پارونکي دي او د افغان چارواکو په وینا د یو قوم بیلول څومره ستونزې را پیدا کولی شي په روانه خپرونه کې به واوري. په دې خپرونه کې د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال لزان سره لرو. ډیره مننه لیوال صاحب چې وخت مو راکړ او مرکې ته حاضر شوي. د وروستۍ راپورونو له مخې پاکستان د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې په تاسیساتو پیل کړی چې ازغن سیم لګول یې د پام وړ دي. د افغان دولت غبرګون په دې اړه څه دی؟
له بده مرغه له مودې راهیسې مونږ د ډیورن کرښې پر غاړه او د تاریخي افغانستان له وجود څخه د بیل کړل شویو خاورو په برخه کې د څلور ډول تخطیو شاهدان. اول د یو شمیر سیمو کې د ډیورن د کرښې نقص دی، تخطی ده چې پوځي جوړښتونه وړاندې راغلي دي او د افغانستان حکومت د افغانستان امنیتي ځواکونو په دې برخه کې جدي غبرګون ښودلی او اقدام یې کړی او اقدام کوي. په دې برخه کې هلته مونږ امنیتي حضور لرو او هیچ چاته اجازه نه ورکو چې په دې برخه کې یوه سانتی هم تخطی او نقص وکړي. دوهمه برخه د خپل سر او یو طرفه اقدامات دي د یو شمیر تاسیساتو په برخه کې. دغه ډول تاسیسات که د جګړو او د جنګ په شرایطو کې جوړ هم شي پاتې کیدونکي نه دي. تاسو ولیدل چې مثلا په انګور اډه کې تاسیسات جوړ شوي او خلکو وران کړل. د سیمې خلک، افغانستان حکومت، افغانستان ملت قطعا دې ته اجازه نه ورکوي چې هیڅ ډول تاسیسات جوړ شي. که اوس د جګړې په شرایطو کې د توپ او ټانک د ډزو لاندې دوی په پټه په غلا د شپې په تیاره کې اقدام کوي د کوم څه د جوړېدو دپاره، همدا چې له دې ځای نه د دوی د پوځیانو حضور کمیږي او بسلا د ورځې رڼا راځي، خلک دا تاسیسات نه پرېږدي. زموږ باور لرو او د افغانستان حکومت هم اجازه نه ورکوي. په دې وروستیو کې په دې برخه کې جدن تصمیم نیول شوی دی او د افغانستان پوځي او امنیتي ځواکونو ته هدایت ورکړل شوی دی که په دې برخه کې خبرو اترو او ډیپلوماسي نتیجه ورنه کړه، دوی به د افغانستان د ملت په ملاتړ بالمثل عمل کوي او چاته به اجازه ورکړي چې تاسیسات جوړ کړي. دریمه برخه خطیانې د فاتح په برخه کې یو اړخیز تصمیمونه دي. قبایلي سیمې تاسو پوهیږي چې د پخوانیو توافقاتو پر اساس داسې سیمې دي چې په هغو کې هر ډول پوځي حضور او ډول سیاسي حضور د افغانستان د حکومت توافق تر مشروط دې ته هم د افغانستان حکومت پر یوه علمي میکانیزم کار کوي چې په دې برخه کې موقف بیخي روښانه وي. څلورمه برخه تخطیانې هم د ډیورن پر کرښه باندې په سیمو باندې د ډزو او د ثقیله او د درندو وسلو دوام دی. له بده مرغه چې په دې برخه کې یو شمیر خلک له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي، خلکو صدمه لیدلې ده، موږ شهیدان درلودلي دي، زخمیان هم درلودلي دي. په دې برخه کې هیڅ څه د زغم وړ نه دي. البته ډیپلوماسي لومړیتوب لري، تفاهم لومړیتوب لري او تر هر څه ډیر مهم د کرښې دواړه غاړه خلکو د ژوند ساتنه زموږ لپاره اهمیت لري، ځکه چې موږ په هغومره بې تفاوتي چې د دغو خلکو په اړه پاکستاني ځواکونه چلند کوي موږ هغومره په بې تفاوتي چلند نشو کولای، ځکه چې دا یو خلک دي که د کرښې اغاړه خلک پراته دي که دا غاړه خلک د دوی ژوند زموږ لپاره مهم دی. د دوی د ژوند ته اهمیت ته په پام موږ د هر ډول نظامي بالمثل عمل تصمیم لرو او که تفاهم نتیجه ورنه کړه، ډیپلوماتیک اصول نتیجه ورنه کړه، د افغانستان د ولس په ملاتړ هدایت شوی دی د افغانستان امنیتي ځواکونو ته چې اقدام وکړي او هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان په خاوره د افغانستان په خلکو باندې د وسلو او د درنو وسلو او نورو پوځي اقداماتو په نتیجه کې دوی ته زیان ورسوي.
تاسو د سفارتي هلو ځلو یادونه وکړه، په داسې حال کې چې دغه ډول هلو ځلو خبرې له تیرو څو کلونو را پدې خوا کیږي خو پایلې نه ورکوي، تر کومه به دغه ډول حالات همداسې جریان لري؟
په ځینو برخو کې د مسایلو نتیجه ورکړې ده. مثلا د لندن په درې اړخیزه ناسته کې تاسو ولیدل چې تاوتریخوالی او تشدد ترې وبریده کم شو، او په ځینو برخو کې چې نتیجه نه ده ورکړې تاسو دا هم لیدلی دي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو اقدام کړی، په ډېرو برخو کې دا اقدام شوی دی او دا اقدام کیږي د ضرورت په صورت کې. په تورخم کې د افغانستان د سرحدي ځواکونو میړانه تاسو ولید او په نورو سیمو کې داسې اقدام شوی دی داسې نه ده چې د افغانستان حکومت قرار ناست دی. البته د افغانستان حکومت بیا هم تکراروم چې د دې سیمې خلکو ژوند ته تر نورو ډیر اهمیت ورکوي او هر ګام په پوره احتیاط او په بشپړ دقت سره پورته کړه.
تاسو یادونه وکړه چې د کرخې په اوږدو کې پاکستان دولت څلورو دولت ته ختیګانې کړې دي خو افغان دولت په لوړه کچه خاموشي اختیار کړې، دلیل یې څه دی؟
د افغانستان حکومت اقدام کوي او خاموش هم نه دی. د افغانستان حکومت په صراحت سره ویلي دي، زه د افغانستان حکومت دی کار کون پایس ته وایم چې د افغانستان حکومت یوې ته خطې ته هم اجازه نه وي. په دې برخه کې جدید امنیتي ځواکونو ته هدایت شوې ده چې هیڅ ډول تخطی ته اجازه ورنه کړي. د خلکو په انسجام د لپاره اقدامات شوي دي، موږ خلکو سره، قومي مشرانو سره، د سیمې له ولسونو سره له نږدې څخه په تماس کې یو. په ډیپلوماسۍ په عرصه کې تر ټولو نه ډیر تمرکز په همدې برخه شوی دی. په ملګرو ملتونو کې شکایت، په لندن کې درې اړخیزې ناستې، هر ورځ ډیپلوماتیک تماسونه. زه فکر کوم د دومره ډیرو اقداماتو باوجود څنګه ویلای شو چې د افغانستان حکومت په دې برخه کې چوپ دی؟
فکر نه کوي چې پاکستان له افغان دولت سره د هر ډول وادو او خبرو اترو پایلو ته ژمن نه پاتې کیږي؟
له بده مرغه پاکستان حکومت هیڅ ارزښت ته ژمن نه دی. پاکستان حکومت هم د اوس دغه نړیواله انزوا هم د همدې نتیجه ده چې هیڅ ډول ثبات او هیڅ ډول سولې ته ژمن نه ده. داسې یو حکومت چې خپل خلک هم د خپلو سیاسي اهدافو لپاره وژني، هغه به د نورو ولسونو لپاره څنګه ژمن پاتې شي؟ نو زه داسې فکر کوم چې موږ له یو ډیر مغلق نظام سره مخامخ یو، له بده مرغه په نړۍ کې. او زه په دې هم ټینګار کوم چې افغانستان هیڅ ډول کورنۍ جګړه نه لري، بلکې په صراحت سره وایم چې دا د پاکستان لخوا یو نه اعلان شوې جګړه ده چې د افغانستان پر وړاندې پر مخ بول کیږي. موږ هم دا اوس په یو سیمه ییزه جګړه کې ښکېل یو. نو د دې لپاره زه فکر کوم چې دوی هر ډول سیاسي اخلاق په شدت سره تر پښو لاندې کړي دي او اوس نو په دغسې شرایطو کې د افغانستان د ملت د ویشتیا، د افغانستان د ملت یووالی، د افغانستان د ملت ګډ غبرګون کولای شي چې دغه سیمه خطرناکه او پیچلې جګړې په مخ کې په اصطلاح هغه د افغانستان ساتنې سات رامنځته.
یو بل ډیره زیاته مهمه خبره لیوال صاحب، د افغانستان د ولسي جرګې یو غړی او د یو سیاسي ګوند مسول لطیف پدرام روسي سرګندونی چې د دې تپل شوی کرخي په اړه وکړی او ویل چې دا ورته یو منل شوی سرحد دی. ستاسو په نظر د لطیف پدرام روسي سرګندونی څه ښایي؟
تاریخي افغانستان د بیرته یووالي مسأله دومره لویه او دومره تاریخي ده چې په دې برخه کې د افراد او د ډلګیو خبرې او اظهارات اصلا کوم ارزښت نشي درلودلی، هیڅ ډول ارزښت نه لري. تاسو پوهیږئ چې د افغانستان یو تحت الحمایه امیر یو وخت کې دې سره توافق کړی و، مګر ولس نه ده منلی. شاید د افغانستان په واکمنو کې ځینې نور واکمن هم وي چې په دې برخه کې توافق درلودلی وي چې دا خدای مکړه دا خاوره د افغانستان له وجود څخه بېله کړي، مګر تاسو ګورئ چې هغه نه ده منل شوی. کله چې یو واکمن، کله چې د یو حکومت مشر پرېکړه په دې برخه کې خلکو ته ارزښت نه لري، نو د یو عادي طبعه د دې هیواد چې له بده مرغه کېدای شي یا د بهرنیانو سره د ځانګړو اړیکو یا هم د ځان د تبارز په خاطر او یا هم د یوازې د ماجرا د هستونې په خاطر دا کار کړی وي، دا نو هیڅ اهمیت نشي درلودی. زه شخصا قطعا له دې مسایلو نه نگران نه یم، اندېښنه نه لرم، دا کومه معنا نه لري. حتی زه داسې فکر کوم چې دا ګټه په دې دلیل درلودلی شي چې خلک لا راویښیي، خلک لا حساس کوي او پر یو ملي محور د خلکو د راغونډېدو لامل ګرځي. هغه غبرګون چې په همدې دوه درې ورځو کې د دې قضیې په برخه کې وښودل شو، تاسو ولیدل دغه غبرګون د امیدوارۍ نښه ده چې ولس ویښ دی، ولس یو خوله دی. له نیکه مرغه له ټولو قومونو، له ټولو سیمو د افغانستان، له هرې سیمې او هر قوم او هر ژبې څخه ډېر تند غبرګون وښودل شو. دا ښیي چې دا داعیه نه کومه قومي داعیه ده، نه کومه سیمه ییزه داعیه ده، بلکې دا یوه ملي داعیه ده او ټول افغانان دې ته په کلکه ژمن دي. او که پراتلون کی که هم څوک وغواړي چې دغه سه غیر مسولانه او ضد ملی اظهارات وکړي که دغه خبرګونونه په یاد وي زه فکر کوم جرأت به ونه کړي.
لپولی اغړه چې کوم پراته قومونه افغانان دي دغه د سنځو د حل لپاره افغان دولت سکړي دی او څه په پام کې لري؟
د افغانستان حکومت جدن دغه تاریخي رسالت په دوام چې د خلکو په مقابل کې لري د خلکو سره خپل دوتیز فرهنګي او ملی روابط ساتلی دی. دا زموږ خلک دی، دا زموږ د هویت یوه برخه ده، دا زموږ د وجود یوه برخه ده. موږ دی نشو پردې کولی په دغو سختیو کې چې د پاکستان د حکومت او استخباراتي کړنو له امله دوی ووژل شول، بې ځایه شول، مشران قتل شول، فرار کړلای شول. موږ د زرګونو کورنیو قربانۍ وو همدا اوس په پکتیکا کې، په خوست کې، په ننګرهار کې، په کونړ کې او د افغانستان په نورو سیمو کې. تاسو پوهیږئ بزرگونو قبایلی کورنۍ دلته میشتی دي. ټول هغه امکانات چې افغانستان په خپل غربت او فقر کې او په ډیرو مشکلاتو کې لري هغه مو سره نیم کړي دي. په خوست کې زه خپله لاړم، دوی د خلکو په کورونو کې اوسیږي، خلکو خپله ډوډۍ ورسره نیمه کړې. مهمه دا ده چې د افغانستان خلک هیڅکله دوی پردي نه ګڼي. دوی د افغانستان د خلکو په کورونو کې په ډیرو محقرو بیچاره ژوند کې ورسره نیمه شریک دي. دا په دې معنا چې دا ولس نه سره بیلیږي. ټول امکانات چې د افغانستان حکومت درلودلي دي، ټول امکانات چې د افغانستان خلکو درلودلي دي، دغو خلکو په حمایت، د دوی په ساتنه او د دوی په ملاتړ کې ترسره شوي دي. او زه فکر کوم چې په نړۍ کې به بل هیڅ ولس چې سره بیل کړای شوی هم یو سل څلیرش کاله د دوی ترمنځ یوه جبري کرښه راایستل شوې هم دوغومره صمیمي او دوغومره د یو چت لاندې ژوند به بل چا نه وي.
ډېره زیاته مننه لیوال صاحب. د روسي پښتنې په توګه که دا راته ووایي چې د پاکستان دولت سره د دې ټولو ستونزو د حل دپاره موږ ته څه کول پکار دي؟
افغانستان حکومت د خپلو پوځي او امنیتي امکاناتو د پیاوړتیا دپاره هڅه کوي. نړیواله ټولنه سره په تماس کې دی. تر هر څه مهمه دا ده چې موږ یو پیاوړی دفاعي، امنیتي او ملي ځواک ولرو. د ولس لپاره پر ملي محور راټولېدل، یووالی څومره چې سره نږدې کېدای شو دا زموږ په ګټه ده. د خپل ملي حاکمیت ملاتړ څومره چې موږ کولای شو، حکومت باید خلکو ته ورلاند شي او خلک باید حکومت ته ورلاند شي. یو مقتدر نظام رامنځته کول چې پر ملي بنسټونو ولاړ وي. تر ټولو مهم موږ باید د ملي اقتصاد بنسټونه پیاوړي کړو. ټول دغه رقم دایې د اقتصاد پیاوړي سیاست دی او ولسي نظام او د ولس د ویښتیا او یووالي له برکته ترلاسه کېدای شي. او موږ باید په همدې برخو کې هڅه وکړو.
ډېره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، تاسو د خغلی لیوال خبرې واوریدې چې پاکستان د ډیورن کرخې په اوږدو کې په سلورو برخو کې کومې سرغړونې ترسره کړي، د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی او افغان دولت به یې مخنیوی وکړي. خغلی لیوال همدارنګه وویل چې د ډیورن په کرخه د پاکستان دغه ډول اقدامات د خلکو د تګ راتګ مخنیوی نشي کولای او د کرخې دواړو غاړو ته پراته ولسونه به خپل د هر ډول تاسیساتو د جوړولو مخنیوی وکړي. درنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ د حقیقت صدې خبرونه. تر بلې خبرونې مو الله مل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.